アサミラジオ。
السلام علیکم د سحر و بجیدی د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله او ردو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم نن سه شنبه د 1491 لمریس کال د حمل اتمنه رده چې 2012 میلادي کال د مارچ ل 28 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه پترس کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د ناتو سرمنشي د روسي له لارې افغانستان ته د اکمالاتو د بهیر د پراخولو ملاتړ وکړ خو د خبرونه پیل د دې سات په مهمو خبرونه کوو افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د هغې پوځي قطعې د وضعیت په اړه څېړنه کوي چې پنجوایي د پیښې مسؤل سرتیری پکې وظیفه درلوده د ایران ولسمشر وایي ناټو او امریکا د تروریزم سره د جګړې په پلمه د روسیې او چین د محاصرې پلان لري او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر نن په سیول کې د پاکستان له صدراعظم سره ویني په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال ایلن پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته ویل چې د هغې پوځي قطعې د وضعیت په باب څېړنه کوي چې د پنجوایي د پیښې مسؤل بریدګای رابرټ بیلز پکې وظیفه اجرا کوله بیلز د 12 تنو په وژلو تورن شوی ویل شوي چې دا قتلونه په دوو پیرو کې کړي دي داسې اټکل هم کیږي چې ممکن بیلز به په هماغه شپه نشه او د پوځ له مقرراتو سره سم په جنګي سیمو کې د الکول څخل منع دي په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویل چې په دې باب تر هغو ډېر څه نه وایي چې تحقیقات یې نه وي بشپړ شوي د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون په تاجکستان کې د ناټو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او ویل چې د ناټو او امریکا پوځیان د افغانستان د مسلې د دوام سبب شوی دي دا چې په دوشنبه کې د سیمې د څو هیوادونو په کانفرنس کې خبرې کولې ادعا وکړه چې ناټو له تروریزم سره د مبارزې په نوم افغانستان ته ځواکونه ولېږل خو اوس له همدې شعاره په استفادې چین او روسیه محاصره کوي د احمد نژاد د وینا له پیلېدو سره سم امریکایي پلاوی د غونډې له تالار ووت دا هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ټاکل شوی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په سیول کې د اټومي وسلو د سرمشریزي په سنډه کې په خپلو کې وویني چارواکو ویلي جمهور رئیس اوباما به له ګیلانی سره په خبرو کې د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او په افغانستان کې د ثبات پر اوستو ټینګار وکړي کتونکي وایي دا به په پاکستان کې د اوساما بن لادن له وژل کېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د مشرانو ترمنځ د لوړې سطحې غونډه وي تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم سره د ناټو د اکمالتي لارو د بیا پرانستلو پر موضوع خبرې وکړي د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ په اړیکو کې بحران تیر میلادي کال وروسته له هغې زیات شو چې ناټو پر مهمند جنسي باندې په یو هوایي برید کې 40 پاکستاني سرتیري ووژل راپورونه وایي چې د پاکستان یو محکمه رسمن راتلونکې اونۍ د اوسامه بن لادن د دریو مېرمنو او دو لویو لونو پر خلاف تور ثبتوي د اوسامه بن لادن لوړې او ښځې د 2012 میلادي کال د مې له میاشتې د پاکستان په توقیف کې دي بن لادن د امریکایي کمانډو ځواکونو له لورې په ایبټ آباد ښار کې وشل شو د بن لادن د ښځو او لونو مدافع وکیل محمد عامر ویل چې محکمه به د اپریل په 2 پر دوی پاکستان ته د غیر قانوني نوتو او اوسېدو تور ولګوي حقوقي کارپوهان وایي کېدای شي چې دا ښځې ډېر تر ډیره په 15 کاله بند محکوم شي ویل کیږي چې د بن لادن دوی ښځې د سعودي عربستان دي خو یوه د یمن ده د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي کوفی انان پرون ویل د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت د بدلون د بعد په وړاندې مقاومت نشي کولای د همدارز ویل چې لا ډیر وخت دی چې د سولې حل لپاره کوم محل ویش وړاندې شي انان دا خبره مخکې تر دې چې بیجنګ ته ورسیږي د مسکو په هوایي ډګر کې وکړي د روسي چارواکو سره د خپلو خبرو په باب په یو خبري غونډه کې ویل
دا یو مال ولسمشر دیمیتری مدویدیف او د بهرانیو چارو وزیر سرګی لافروف سره خې کتن لرلې مونږ په سوریه کې حالات د فوري توجه د وژنو تشدد د بسکېدو پاړتیا اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسیدا پر یقیني کولو او تر ټولو مخکې د سیاسي پروسې د پیل کېدو په اړه خبرې وکړي چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي هیوادونه دي چې د سوریې د تشدد د پای ته رسیدو په باب د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه رد یا ویټو کړي دي تلویزیونی کمرو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو هغه خبرې ثبت او خپرې کړي چې دوی خبر نه و چې خبرې ثبت کیږي. اوباما او دیمیتری مدویدیف په خپل منځ کې خبرې کولې خو کمرو ته پام نه و چې روښانه دي. په ویډیو کې اوریدل کیږي چې اوباما مدویدیف ته وایي چې د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په اروپا کې دفاعي توغندیو د نصبولو د پلان په شان جدي مسایلو کې خپل دریس نرموي. مدویدیف وایي چې دا پیغام به ولادیمیر پوتین ته ورسوي. د ده هدف د روسیې اوسنی او صدر اعظم ولادیمیر پوتین و چې ټاکل شوې ده ډېر ژر د ولسمشرۍ پر چوکۍ کښېني. او د ولسمشر د غوره کولو لپاره د ګرجستان د جلا شوې سیمې جنوبي اوسیې د انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل. چارواکي وایي چې د کی جی بي پخوانی افسر لیونید تیبلوف د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 240 کرایه ترلاسه کړي چې د بریالیتوب لپاره کافي نه دي. تیبلوف به د اپریل په 8مه د بشري حقونو له بلتون غوښتونکي مقام ډیوډ سناکویف سره مخامخ شي چې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 25% رایې ګټلې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له روسیې سره د ترانزیتي موافقې د پراختیا دفاع کړې ده، خو وایي چې د روسیې له لارې به افغانستان ته پوځیان نه استول کیږي. دا ایران ولسمشر په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر موجودیت انتقاد کړی او وایي چې دغه دواړه ډلې هڅه کوي چې ایران، چین او روسیا محاصره کړي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې غونډه کې د قضایي قوې د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون په طرحه کې یو لړ بدلونونه رامنځته کیږي، خو د نصاب د نه پوره کېدو له وجې دا کار ونه شو. د ولسی جرګې د تېرې ورځې د غونډې حال درکو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د ناټو په مشرۍ آصف ځواکونه افغان مقامات وایي چې په جنوب کې یو افغان سرتیری دوه برتنوي پوځیان وژلي او په خپله هم وژل شوی دی. ټاکل شوی چې نن د عراق په پایتخت بغداد کې له 40 کلونو وروسته د عربي هیوادونو مشران په خپلو کې غونډه وکړي او په سیول کې د امریکا د ولسمشر څرګندونې او دغلته د اټومي وسلو په اړه د سرمشري حال هم درکو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له روسیې سره د ترانزیتي موافقې د پراختیا دفاع وکړه، خو ویې ویل چې د روسیې له لارې به افغانستان ته پوځیان ونه لیږي. راسموسن وویل چې ناټو د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته وسلې نه لیږي، خو له دې لارې د موادو د لیږدولو لپاره کار اخلي. عصمت سروان د موضوع له تفصیل سره.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناټو تړون به له روسیې سره د ترانزیتي موافقې د پراختیا ملاتړ وکړي څو په افغانستان کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. راسموسن د دوشنبې په ورځ له بروکسل د ویډیو کانفرنس له لارې په مسکو کې خبریالانو ته وویل ناټو به افغانستان ته د غیر پوځي وسایلو او موادو د لیږلو لپاره له روسیې سره له خپلې ترانزیتي موافقې استفادې ته دوام ورکړي. د وویل ناټو به د روسیې له لارې وسلې نه بلکې نور مواد ترانزیت کړي. تیرونې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل له امریکا او د هغې له ناټو متحدانو سره نوې موافقه چې پر اساس یې دا هیوادونه د روسیې له هوایي اډې څخه افغانستان ته پوځیان او پوځي وسلې او نور وسایل وړلی شي د روسیې د خپل ملي امنیت له یقیني کېدو سره مرسته کوي. لاوروف ته هم ویلي چې پر دې پلان چې ناټو او امریکا اجازه مومي چې د والګا سیند په غاړه د اووی یانو ویس ښار له اډې څخه کار واخلي ژر د روسیې په کابینه کې غور کیږي. روسیې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیانو ته د هوا او اورګاډي له لارې د وسایلو د ترانزیت اجازه ورکړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې دغو ځواکونو ته په خپله خاوره کې اډه ورکوي. لاوروف د دې معاملې کلکه دفاع وکړه. ویل د ناټو د ماموریت بریالیتوب له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې ته د تروریزم د خپرېدو او مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروری دی. د زیاته کړه موږ له ائتلاف سره د خپلو ګټو په خاطر مرسته کوو. خو د ناټو عمومي منشي پرون په ویانویس کې د ترانزیتي اډې د جوړولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ناټو تړون نه غواړي چې د روسیې له لارې افغانستان ته پوځیان ولیږي.
د اسمت سروان په ریپورت کې مو اوریدل چې ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له روسیې سره د ترانزیتي موافقې د پراختیا دفاع وکړه، خو ویل چې د روسیې له لارې به افغانستان ته پوځیان وانستوي.
د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون په تاجکستان کې د ناټو پر پالیسۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې د ناټو او امریکا پوځیان د افغانستان د مسئلې د دوام سبب شوی دی. د چې په دوشنبه کې د سیمې د څو هیوادونو په کانفرنس کې خبرې کولې، ادعا وکړه چې ناټو له تروریزم سره د مبارزې په نوم افغانستان ته ځواکونه ولېږل، خو اوس له همدې شعاره په استفادې چین او روسیا محاصره کوي. د احمد نژاد د وینا له پیلېدو سره سم امریکایي پلاوی د غونډې له تاله راووت. د موضوع تفصیل له اسمت سروان اورو.
د ایران ولسمشر په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیان د افغانستان د حالاتو د پیچلتیا او ستونزو سبب وبلل. احمد نژاد پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او ایران د مشرانو په ګډ کانفرنس کې وویل په افغانستان کې د ټولو ستونزو او لانجو علت په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چیرې بیا د امریکایي ځواکونو موجودیت دی. په کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مشران او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال رابرټ بلک په مشرۍ یو امریکایي پلاوی ګډون کړی و. خو دغه پلاوی غړي د احمدی نژاد د وینا له پیلېدو سره سم د کانفرنس له تالا راووتل. احمدی نژاد وویل متحده ایالات له تروریزم سره د جګړې په پلمه د ایران ولسمشر پوښتنه وکړه د افغانستان پر خلکو په خپلو کورونو کې بریدونه کیږي، نو آیا مشکل په افغانانو کې دی؟ د تاکید وکاو چې مشکل د ناټو په پالیسۍ کې دی چې افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې په نوم ننوته او اوس له همغه شعاره په استفادې سره روسیا او چین محاصره کوي. په ایران تور پورې کېږي چې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو او همداراز جنایتکارو ډلو سره مالی او تسلیحاتي مرستې کوي. د ځینو افغان کارپوهانو په وینا ایران د دې لپاره دا کار کوي چې په افغانستان کې پر ناټو او امریکا فشار راوړي چې ایران د اتمي وسلې جوړولو ته پریږدي. احمد نژاد وویل ناټو او امریکا باید مخکې تر دې چې وخت تیر شي خپله پالیسي بدله کړي او ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د دوی له وتلو سره به د افغانستان ستونزې حل شي. د دا هم وویل چې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې د مخدرو موادو او تروریزم ستونزې ختم شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې په غونډه کې د قضایي قوې د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون په طرحه کې یو لړ بدلونونه رامنځته کیږي، خو د نصاب د نه پوره کېدو له وجې دا کارونه شو. سره له دې چې د وکیلانو پر حاضرۍ تل انتقاد کیږي، خو د هیواد پارلمان کې د دې ستونزې حل ته نه هیڅ کله پاملرنه نه شوې. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د ولسی جرګې د عمومي غونډو د نصاب نه بشپړېدل په یوې لویې ستونزې اوښتي، او د دې لامل شوی چې د جرګې پریکړې له یوې ورځې نه بلې ته وځنډېږي. د جرګې عمومي غونډه د دوشنبه په ورځ بیا هم د دې ستونزې شاهده وه. په دې ورځ په کار وه چې جرګه د هیواد د قضایي قوې د تشکیلاتو او د صلاحیتونو د قانون پر طرحه بحث وکړي او یو لړ بدلونونه پکې تصویب کړي، خو بې نتیجې پای ته ورسېده. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی دا مسأله جدي وګڼله او ویې ویل چې که وروسته له دې د جرګې کوم غړی له معقول وزر پرته غونډې ته حاضر نه شي، نو قانوني چلند به ورسره وشي. ده وویل
تصمیم حیات اداری است که جریان مای حمل و سر از روز که مجلس شروع شده حاضری را بسیار جدی.
ده وویل دا د اداری پلاوی جدی تصمیم دی چې د حمل د میاشتې له پیل څخه یې نیولې. د جرګې هر هغه غړی چې له علته پرته غیر حاضري کوي نوم به یې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، ټول امتیازات به ځنې اخیستل کیږي او د غونډې د رئیس په لاسلیک به مالي مسؤول ته لیږل کیږي. وکیلان د خبر وسي مسئله ځکه جدي نیول شوې چې د ټولو عزت یو دی. د ولسی جرګې منشي آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د ستونزې د هوارۍ په مقصد د جرګې د کورنۍ دندو په اصولو کې یو لړ نوي مواد ځای شي. ده وویل یو مورد دا دی چې که د جرګې کوم غړی په مسلسله توګه غیر حاضر شي د جرګې غړیتوب به یې وځنډېږي. د ولسی جرګې د غړو د غیر حاضرۍ ستونزه لومړۍ ستونزه نه ده، بلکې څو کاله کیږي چې د جرګې اداري پلاوی ترې شکایت کوي. د جرګې غړو هم تاکید وکړ چې ستونزې ته باید د حل لاره وموندل شي. دوی ویل د دندو پر وړاندې د ځینو بې پروایي سبب کیږي چې د جرګې پریکړې عملي نشي. دوی ویل
میشه. ما هم روز شنبه نصاب نداشتیم، برای یک قانون دو بار جلسه کردیم، ما نصاب نداریم. بحث دیگه
دوی ویل مونږ د شنبه پورز هم نصاب ندرلود. د یو قانون لپاره مو دوه ځله غونډه وکړه، بل ویل پر موضوع دوه ځله بحث وشو، نور بحث پرې بې ګټې او زمونږ او د نورو د خندا وړ ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو سترګې ولسی جرګې ته غړېږي، او د جرګې دنده ده چې د تصویب په مقصد پر قوانینو او نړیوالو تړونونو بحث وکړي. کارپوهان وایي که شته ستونزه هواره نه شي، پایلې به یې ښې نه وسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال ایلن پرون په پینټاګان کې خبر اعلان کړل چې د هغې پوځي قطعې د وضعیت په باب څېړنه کوي چې د پنجوایي د پیښې مسؤول بریدګر رابرټ بیلز پکې وظیفه اجرا کوله. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن په سیول کې د افغانستان د مسئلې او په سیمه کې د روانو وضعیت په اړه خبرې درې ترسره کړي. د ایران ولسمشر احمد نژاد پرون په تاجکستان کې د ناټو پر پالیسۍ انتقاد وکړ، ویل چې د ناټو امریکایي پوځیانو وجود د افغانستان د مسلې د دوام سبب شوی دی. راپورونه وایي چې د پاکستان یو محکمه رسمن راتلونکې اونۍ د اسامه بن لادن د دریو میرمنو او دوو لویو لوڼو پر خلاف تور ثبتوي. د سوریې لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي کوفی انان پرون ویل د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت د بدلون د باد په وړاندې مقاومت نشي کولای. تلویزیون کمرو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو هغه خبرې ثبت او خبرې کړې دي چې دوی خبر نه وو چې خبرې ثبتېږي. او د ولسمشر د غوره کولو لپاره د ګرجستان د جلا شوې سیمې جنوبي اوسیتیا انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د رامنځته شویو تحولاتو په باب مختلفې مقالې او تبصرې خپرې کړې. جزئیات یې له نوریاس نوري څخه اورو.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه د کندهار د پنجوایي د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکولو مسله څېړلې ده. د ورسپانه په وینا دغه پیسې د امریکا د پوځ لخوا برابرې شوې او کورنیو ته د هر وژل شوي غړي په خاطر 2.5 میلیون افغانۍ او هر زخمي غړي ته تقریبا 15 لک افغانۍ ورکړل شوې دي. انډیپندنت لیکي کله چې له ملا باران څخه چې خپل ورور په دې پیښه کې له لاسه ورکړی پوښتنه وشوه چې دغه پیسې به د قناعت حاصل کړي، په ځواب کې وویل چې که ټول امریکا ورته ورکړي هم نشي کولی چې د خپل ورور بیرته راوګرځوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې هم دا مسله څېړلې او د حاجي جان آغا له قوله چې د تره زوی په دې پیښه کې وژل شوی لیکي موږ د کندهار د والي دفتر ته بلل شوي وو او راته وویل شول چې دغه پیسې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا مرسته شوې دي. د امریکا د پوځ د لګي مشر رابرټ بیلز د مارچ د میاشتې په 12 په کندهار کې د 12 کسانو په وژلو انتورن شوی دی. لویدیځو ورسپانو دغه راز یوې نوې مسلې ته هم اشاره کړې چې ګمان کېږي دغه امریکایي عسکر به د شپې له تیارې څخه په ګټې اخیستو په دوو مرحلو کې د پنجوایي په څو کلو کې خلک وژلي وي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې دغه تورن عسکر به کله محاکمه کېږي. د ځینو راپورونو له مخې که دغه عسکر مجرم وپېژندل شي نو به اعدام شي. برتانوی ګارډین ورسپانې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. د ناتو د عسکرو مړینه او په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر راپورته شوی انکړکیچ. ورسپانه لیکي ناتو هم دا تیره ورځ وویل چې دو برتانوي سرتیري د یوه کس لخوا چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې په تنو په هلمند کې ووژل شول. ګارډین لیکي سره له دې چې دا ډول پیښې په افغانستان کې د پوځي ستراتیژۍ پر سر اندېښنې زیاتوي، خو په تیرو وختونو کې هم دا ډول پیښې تکرار شوې دي. ورسپانه د 2009 کال د پیښو یادونه کوي چې یو افغان پولیس 15 برتانوي عسکر وژلي وو او یو افغان پیلوټ هم د کابل په هوایي ډګر کې 8 امریکایي سرتیري وژلي وو. ګارډین وړاندې لیکي هر کله چې دغه څه پیښې رامنځته کېږي د ناتو او افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي زیاتېږي. د ګارډین له دې تحلیل سره سم ناتو ښایي په دې تاکید وکړي چې دغه وروستۍ پیښه به په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ستراتیژۍ اغېز ونه کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په دغه تګلارې زیاته اتکا ورځ تر بلې سختېږي، ځکه هم په برېټانیا او هم په افغانستان کې عامه افکار له دې هېواده د ناتو د ځواکونو د وتلو پر لوري په حرکت کې دي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو مهمې خبرونه د افغانستان او نړۍ خبرونه او رستری پټونه د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم ووري او همې ولولای. د ناتو په مشرۍ د اساف ځواکونه او افغان چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې ظاهر نیو افغان سرتیری دوه برتانوي پوځیان وژلي او خپل هم وژل شوی دی. که څه هم اساف ځواکونه د دې پیښه په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو په سیمه کې ځینې افغان محلي چارواکي وایي چې دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د لفظي شخړې له کبله رامنځته شوې ده. په هلمند کې د وروستۍ پیښې په اړه نور جزئیات د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
افغان او ناټو ځواکونه هڅه کوي د هغه پیښې له عملونه روښانه کړي چې پکې ظاهرا د ملي اردو یو سرتېری د هیواد په جنوب کې دوه بهرني پوځیان وژلی دی. دا پیښه د دوشنبه په ورځ په هلمند کې رامنځته شوې او د چارواکو په وینا پکې د ملي اردو هغه سرتېری هم وژل شوی چې په بهرنیو پوځیانو یې ډزې کړې وې. په کابل کې د ایساف ځواکونو یو وان جسټن براکاف له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پیښې د ځای او وژل شوو بهرنیو پوځیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا بهرنیان د یو کس لخوا چې د ملي اردو یونیفورم تنو وژل شوی دی.
An individual wearing an Afghan National Army uniform turned his weapon.
دا وایو کس چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم په تنو نن د هیواد په جنوب کې خپل وسله د ایساف ځواکونو د سرتیرو په لور اړولې او دوه سرتیري وژل دي. دغه حمله کوونکې کس د ائتلافي ځواکونو د سرتیرو په ځواب ډزو کې وژل شو دی. د افغان او ایساف ځواکونو یو ګډ ټیم د دې پیښې په اړه څېړنه کوي او موږ د هغو کسانو کورنۍ ته چې په نننې پیښه کې وژل شوی خپل خواخوږي وړاندې کوو. خو د افغانستان په جنوب کې د ایساف ځنو سرچینو چې د نوم له خودلوې ډډه کوله ویلې دی چې وژل شوي بهرني پوځیان برتانویان وو. له بل لورې په هلمند کې ځایي چارواکو هم تایید کړ چې دا حمله د ملي اردو د یو سرتېري لخوا شوې، خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی وایان داود احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه په لشکرګاه کې د پی آر ټی او یا د ولایتي بیرغونې د ډلې د مرکز په دروازه کې شوې. ښاغلی احمدي دا هم وویل چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د دوی او د ایساف ځواکونو لخوا په ګډه تحقیقات روان دي.
ملی اردو سرتیری وو څېړنې او اوس د ایساف او زموږ د خوا روانې دي چې دا ګډ موضوع په ګډه سره وپلټي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، آیا کومه تېروتنه وه، اوس یې خاص وو کوم شی و چې هغه دا پیښه رامنځته شوې ده.
په هلمند کې ځینو نورو امنیتي چارواکو چې د نوم له ښودلو ډډه کوله ویلې دی چې دا پیښه د ملي اردو د سرتیري د تلاشۍ په مهال د یوې لفظي شخړې په پایله کې رامنځته شوې. د دې پیښې علت که هر څه وي دا به وروسته څرګنده شي، خو په افغانستان کې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د افغان سرتیرو لخوا د دوی په بهرنیو همکارانو د ډزو 15 پیښې ثبت شوې دي. په تیر یو کال او په ځانګړي ډول کلام پاک ته د بهرنیو ځواکونو له سپکاوي وروسته په دې حملو کې زیاتوالی لیدل کېږي او شپږ امریکایي پوځیان کلام پاک ته د سپکاوي د پیښې په غبرګون کې وژل شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي څه به پېښ شي؟ د فرانسې خبري اژانس د عامو افغانانو او څارونکو پر هغو اندېښنو یو رپورټ لیکلی دی چې له افغانستان څخه یې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد راتلونکي ته لري. دوی اندېښنه لري که چېرې په افغانستان کې د بهرنیو سرتېرو له وتلو وروسته د سولې یو پوځ تړون ونه شي، دا ویره شته چې دا هېواد بیا د کورنۍ جګړې خواته لاړ شي. تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې اورو.
د فرانسې خبری اژانس د کابل د دارالامان ماڼۍ کنډواله یادوي چې د نویمې میلادي لسیزې په پیل کې د کابل په کورنیو جګړو کې ونړېده. دا ماڼۍ چې په 1960 لسیزه کې د فرانسوي او جرمني معمارانو لخوا ډیزاین شوې وه او د افغانستان له مهمو معاصرو ودانیو څخه وه، د مجاهدینو واک ته له رسېدو وروسته په کورنیو جګړو کې په کنډواله بدله شوه او د کنډوالو پر دیوالونو یې لا هم د زرګونو لګیدلو مردکیو نښې ښکاري. په دې کورنیو جګړو کې په ټول افغانستان په ځانګړي توګه کابل کې په زرګونو عام افغانانو وژل شول. په راپور کې د 250 کلن محمد ګل په نوم د یو افغان لخولې چې د دارالامان نړیدلې ماڼۍ ته څیرمه پر لاسي کړه چې شربت او اوبه خرڅوي ویل شوي. هر کله چې د دارالامان دې کنډر ودانۍ ته ګورم ډیر خفه کیږم او هیڅ نشم ویلی. محمد ګل وایي که چیرې دا هیواد ښه وي هر سړی به پکې سوکاله او سوله‌ای ژوند ولري. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي که چیرې امریکایان ولاړ شي دلته به بیا سختې جګړې زور واخلي. نوموړی وایي دا په دې باور نه لري چې افغان پولیس او اردو به د دې توان ولري چې دا هیواد وساتي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وروستیو پیښو ته په کتنه د واشنگټن پر هغه ژمنه هم شک څرګند کړی چې ویلي کله چې دوی له افغانستان څخه ووځي نو یو باثباته او امن افغانستان به شاته پرېږدي. په رپورټ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا د قران پاک د نسخو د سوځولو او په ډله ییزه توګه د ملکیانو له وژلو وروسته د ولسمشر کرزي دریسته هم اشاره شوې چې ویلي بهرني ځواکونه د افغانستان له کلیو او بانډو ووځي او همدارنګه افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د ورسپارلو د بهیر پر چټکېدو هم ټینګار کړی. رپورټ وایي د ناټو قمندان جنرال جان آلن تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل د پلان شو 3,250,000 افغان امنیتي ځواک پر ځای 2,150,000 کسي ځواک کافي دی او کولی شي تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو کیسه پای ته ورسوي. خو د فرانسې خبري اژانس د افغانستان د امنیتي چارو د کارپوهانو له خولې اندېښنه ښیي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ښایي دا وړتیا ونه لري چې د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته د مخالفو وسلوالو د مقابلې توان ولري. د افغانستان د راتلونکي په اړه هم افغانان او څېړونکي د اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه اعلان چې ویل امریکا سره یې خبرې ځنډولي په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت په اړه پیدا شوې هیلې بیرته راکمې کړې دي.
د اجمل ان پر رپورټ کې مو اوریدل چې خلک او کتونکي په دې اړه څه وایي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو په دې هیواد کې به څه پېښ شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې درته په بغداد کې د عربي ټولنې د سرمشریزي په اړه هم رپورټ لرو. ټاکل شوی ده چې د عربي هیوادونو مشران نن په دغلته په بغداد کې غونډه وکړي. ویل کېږي چې د سرمشریزي د انجاب ایجنډا په سر کې به د سوریې مسئله وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ برابر کړی ده چې مهمې برخې له عصمت ساروان څخه اورو.
د عربي ټولنې یا عرب لیگ مشران نن په بغداد کې راټولېږي چې پر هغو بدلونونو خبري وکړي چې په تیر یو کال کې په سیمه کې د عربي پسرلي له پیلېدو سره شوي دي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې په بغداد کې داسې یوه غونډه جوړیږي. د لندن په چاتم هاوس تحقیقاتي مرکز کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو کارپوهه جین کینن مونټوي دا غونډه له تیرو هغو سره توپیر لري ځکه چې په دې کې به داسې مشران ګډون وکړي چې په لیبیا، مصر او تونس کې د خلکو له لوري غوره شوي او تر ډیره د داسې حکومتونو استازي دي چې په هغو کې اسلامي غورځنګونه نفوذ لري. لږ تر لږه په مصر او تونس کې دا ډلې په اخوان المسلمین پورې اړوند دي. د دغو مشرانو په عمرونو کې هم لوی تفاوت شته. په ځینو هیوادونو کې ځوان مشران راپورته شوي، حال دا چې په نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان کې پخوانی نسل نمایندګي کوي. ویل کېږي چې په نننۍ سرمشیزه کې به چې درې ورځې دوام کوي د سوریې پر روانو حالاتو او هم په دې باب چې آیا د بشار اسد د رژیم پر ضد اقدام وشي که نه خبرې وشي. جین کنین وی د بغداد په غونډه کې د سوریې په اړه اختلافات باید داسې ونه انګیرل شي چې ګواکې دا مسأله فرقوي اړخ لري. د کنین مان په وینا د سوریې پر سر د عربي هیوادونو ترمنځ درز ډیر دی، خو هغه ته د شیعه او سنی اختلاف نه شو ویلی. عربستان او قطر چې دواړه سنیان دي د بشار اسد د رژیم کلک منتقدان دي. د میرمن مان په وینا دا امکان هم شته چې سوریه د خپلو هدفونو لپاره مسالې ته مذهبي یا فرقوي رنګ ورکړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونې ور کړئ او د موبایل له لارې واوري.
د ژوند رنگونه
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن د ژوند رنگونه په خبرونه کې یو میرمن مونږ سره ده. نوم درته وای؟
نوم مې نشته، د ورکه وای نوم مې یاد وای.
څه کوي چیرې اوسي؟
پروانډو کې اوسو. دا په دغه کې داګان کې پراته یاستو؟ پروانډو کې نه خښته نه بسته دي، دلته پراته یاستو. د خدای له دن کوم څه بلات
څنګه تیریږي ژوند؟
ژوند تیریږي، دا د ګندګي تیریږي، په چخړو کې پاتې کیږي. نه خښته دي نه بسته، نه چې لرو چې وخرو نه چې لرو چې وای غوندو.
نه خدا خود ته خود سه خوشاله یې داده دل
خوشاله مجبوري خوشاله کړسه ما نو څنګه وکم خوشاله نشو چې وو بلتا سرپنان شته دا ځای نه لرو، ملک نه لرو، پټه نه لرو، دلته مجبور خوشاله یې. څنګه وکم مجبوطه خو کړی ده.
له کوم ځای راغلی یاست دلته اوس په دې کوټالو کې اوسئ؟
موږ د تګاو نیجیریا یاستو، بیا راغلی ولاړو پنجاب ته. پنجاب نه چې هغه ته لاړو د پاکستان ته، هلته مې چې خاون شهید شو لاړو پنجاب ته. پنجاب نه باندې راته لرګی را باندې کېښود، راوی شول ګډاغلو دلته خپل وطن ته.
هلته خوشحاله وایي پنجاب بودی توی که دلته په خپل وطن؟
دلته خپل وطن کې خوشحاله یاستو، په خپل وطن کې پراته یاستو. د خپل وطن شمال را باندې لګیږي، خود خوشحاله یاستو.
څه کاروبار کوي نارینه؟
نه خوان لرما بچای مې ده کراچی بیاي مارکیټ ته جي، یا 1500 روپے کار کوي راځي. ما خرم ناسه سورت چی بکن نور خمده کار دلتا قبل کار نشد
که کوده لکی اوز خوخ کاری چه شوقی میرمنی سیده خالون پلاس و پخو پا تندی
و وقتا ما خیلی دی نخو واس خم ندی ولی چی واسم گا خیلی دی وقتا ما خیلی واتن که گزارم خوا و رازم خوا واس نو مجبور اتن گا واس خو نیسته که اینا چه ایسته گاب مرا وقت
تسه چوک در تا رازی مرسته در سرکهی که نکی
نا کم تو جار پیدا شی کم وقتی کم مرسته اوکی اوکی کنند و کم تو خواه خمونگ در مرستند شوی
کم اورز دیر خفای کم اورز دیر خوشحاله
پا هاگ اورز منی خفای اسو چو روزی نی نو مخام خا خفای اس دورتا او چه اینو بیا خود لکی بخوشحال اسو که خوشحال نشو چی با کلتا
دیر ملن تسنه
من نتشکر خیر
دا سه زمون غگل ازادی راڈیو او رای دا ازادی راڈیو خپرونه پا منزنه چپه 1206 نوی پا طول افغانستان او طول سیمه که دا سهر لونه دا ما خام ترو بجو پوری او رای دلشه دا سهر ونیمه بجه که دون که دی دا دو همه خبری مجله دا ورانده کول پارا سلطان